درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوې زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې شپږمه نیټه او د 1404 نیوم هجری شمسی کال د میزان 14 نیټه ده. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته خپریږي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته نږدې د انتحار کوونکو ډله ییزه حمله د څلورو انتحاریانو په وجنې سره پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار له اکثره ځایونو څخه دښمن شړل سوی او د کندوز حالت به ډېر ژر تغیر ومومي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د اروپایي ټولنې مشر ډونالد توسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شایي میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. د یمن په ساحلي ښار ادن کې هغه هوټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشت وو په راکټونو ویشتل سوی او اور یې اخیستی دی. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د بغلان نږدې 2000 اوسېدونکي د پلخمري ښار او د دې ولایت د مرکز د دفاع لپاره مصالح شوي دي. او د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې له شاوخوا 9 میاشتو راهیسې څه کم 10,000 پراختیا پروژې پلي شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په کندوز کې یو شمېر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمېر ودانیو پټ شوي دي او له دغو ځایونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د دې وزارت امنیتي معین محمد ایوب سالنګي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ملکي وګړو ته په دې عملیاتو کې تلفات ونه رسیږي.
یو شمیر حمله کوونکي اوس هم د ښار په ځینو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو انشاءالله دا وضعیت هم تغیر کوي او امنیتي ځواکونو د تېرې شپې راهیسې ډېر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي.
ښاغلي سالنګي ډاډ ورکوي چې د کندوز امنیتي وضعیت به ډېر ژر بدل شي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن نن د خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړې. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. د همتراز وویل چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت د اوس لپاره د اعدام سزا عملي نه کړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د بغلان نږدې 2000 اوسېدونکي د پلخمري ښار او د دې ولایت د مرکز د دفاع لپاره مصالح شوي دي. هغو کسانو چې په دې اقدام لاس پورې کړی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت ملاتړ ورسره دی. د بغلان د امنیه قوماندانۍ ویان ذبیح الله شجاع د دې خبر د تاییدولو تر څنګ وویل چې د خلکو له ولسي پاسونونو څخه هدف له وسلوالو مخالفانو څخه د دغه ولایت ساتل دي. او د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وایي چې په ټول هیواد کې له شاوخوا 9 میاشتو راهیسې څه کم 10,000 پراختیا پروژې پلي شوې دي. د خبرې د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی نن خبریالانو ته وکړې.
د روان مالی کال په دوران کې د 202 میلیونه او 828,000 لګښت باندې موږ 9,855 انکشافي او ټولګټې پروژې د هیواد په څلور ولایتو کې بشپړې کړې او ګټه اخیستلو ته سپارلې دي.
نوموړي وویل چې د پروژو د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی او په میلیونونو خلکو ته پکې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینې برابرې شوې دي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شایي میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. تاسک نن په ستراسبورګ کې د اروپایي ټولنې غړو ته وویل چې د ترکیه د اټکل مخې شایي 3 میلیونه نور کسان یوازې د سوریې د لوی ښار حلب او شاوخوا سیمو څخه د کډوالو پر شمېر ورزیات سي. هغه زیاته کړه اوس مهال هم میلیونونه کډوال او پناه غوښتونکي اروپا ته د تلو خیال لري. د تاسک دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په برکسل کې ولیدل او د همدې موضوع په اړه خبرې وکړې. نوموړي تر لیدو وروسته یوې خبرې غونډې ته وویل.
We have a short challenge at hand, which is the many refugees and migrants in and crossing through.
دوی موږ ګډ ستونزې لرو چې هغه د کډوالو راتلل او د ترکیې له لارې اروپایي اتحادیې ته تیرېدل دي. بې له شکه چې اروپا باید د خپلو سرحدونو چارې په لاشه ډول تنظیم کړي، خو موږ له ترکیې هم توقع لرو چې ورته کار وکړي. د دې بحران د هواري لپاره موږ پر مالي مرستو، د سرحدونو تنظیم، د قاچاق پرې په وړاندې مبارزه، ګډې پالیسۍ او نورو مسایلو خبرې وکړي. اروپایي اتحادیه آماده ده چې دا ټولې چارې له ترکیې سره پیل کړي. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه سوریایي کډوال په ترکیه کې ژوند کوي او سلګونه زره نور یې په 2015 کال کې د یونان له لارې اروپایي اتحادیې ته تللي دي. د اټکل له مخې د سوریې په کورنۍ جګړې کې چې له 2011 کال څخه پیل شوی 2500 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. د یمن په ساحلي ښار عدن کې هغه هوټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشت وو په راکټونو وشتل سوی یو اور اخیستی دی. دا خبره عیني شاهدانو او العربیه تلویزیون نن کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې په دې برید کې خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. خو دغو چارواکو دا نه دي ویلي چې ولسمشر عبدالرابو منصور هادي، صدر اعظم خالد بها او یا نور حکومتي چارواکي هم په دغه هوټل کې د برید پر مهال وو که څنګه. رویټرز د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې صدر اعظم بها او نور منی چارواکو ته زیان نه دی رسیدلی. داسې ګمان کېږي چې ولسمشر له هېواده بهر دی. د القصر په نوم هوټل څخه چې د ښار په لویدیځو څنډو کې دی لوګي پورته کېږي. امبولانسونه او ملکي دفاعي ځواکونه هم د پیښې په سیمه کې دي. ویل کېږي راکټونه د هوټل په دهلیز لګېدلي دي. عدن ښار د جولای په میاشت کې له شیعه حوثي یاغیانو بیرته ونیول سو او د یمن ولایتي پلازمینه ونومول سوه. صدر اعظم په سعودي عربستان کې تر شپږ میاشتنې تبعید وروسته دغه ښار ته ورسېد او له کابینې سره یې هلته په کار پیل وکړ. امریکا او ناتو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو ننوتل غندلي دي او دا کار غیر مسؤولانه او خطرناک بللی دی. د ناتو غړو هیوادونو پرون په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړه او ویلې چې د ترکیې په ګډون د ناتو د هر غړي هیواد په هوایي حریم دا ډول تیری د غندنې وړ دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون له برکسل څخه په یو پیغام کې د روسیې دا سرغړونه وغندله.
Russia's actions are not contributing to the security and the stability.
دوی د روسیې اقدام د سیمې امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي. زه پر روسیې ژغ کوم چې د ناتو هوایي قلمرو ته بشپړ درناوی وکړي او له دې ټلوالي سره د کړکیچ له پراخولو څخه ډډه وکړي. زه له روسیې څخه غواړم چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په مبارزه کې خپلې هڅې د نړیوالې ټولنې له هڅو سره همغږي کړي. د ترکیه حکومت پرون ویل چې روسی جنگی الوتکو د شنبه پر ورځ د دیوات پر هوایی حریم تیری کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی یو الوتکه د هوا د خرابۍ له امله د لنډې مودې لپاره د ترکیه فضا ته ننوتې وه. او په عراق کې پرون په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه وژل سوه او ګڼ شمېر نور زخمیان سوه. لومړۍ چاودنه په بغداد کې د حسینیه په نوم سیمه کې سوې چې 12 تنه پکښې وژل سوي او 25 تنه ټپیان دي. پولیس وایي چې تر ټولو ستره چاودنه په دیالا ولایت کې د شیعهګانو په سیمه کې وسوه چې 23 تنه پکښې وژل سوي او 50 نور ټپیان دي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته نږدې د انتحار کوونکو ډلې حمله د څلورو انتحاریانو په وجنې سره پای ته ورسېده.
د کابل امنیه قومندانۍ وایي دا حمله د څلورو انتحاریانو په وجنې سره پای ته ورسېده.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز په ښار کې لا هم خال ډزې اورېدل کېږي خو د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته پر مخ ځي.
بعضی از مهاجرین هنوز هم به بعضی از خانه ها سر میکشند و سیر و حبس
کردند. یو شمیر حمله کوون که اوس هم د ښار په ځینو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په کونړ کې ترافیکي پیښې د جګړو له امله د تلفاتو دوهم لامل دي.
څومره ورځ د زخمیان ماشومان پکې شهیدان شلو ډیر زیات او دا ټول بې احتیاطي ده.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټ اوریدل مه هیروئ. د ازادي راډیو ده د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته نږدې د انتحار کوونکو ډلې حمله د څلورو انتحارانو پر وژنه سره پای ته ورسېده. د دې قومندانې ویاند عبدالله کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې اوه افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي. د راپورونو له مخې د سه شنبې په شپه د کابل د دارالامان په سیمه کې روسي سفارت ته نږدې یوه انتحار کوونکي خپل له چاودېدونکو موادو بار موټر ته چاودنه ورکړه او وروسته درو نورو یې له افغان سرتیرو سره جګړه پیل کړه. په دې اړه نور جزئیات تر رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
یو ځل بیا د کابل ښار د لویدیځې سیمې فضا ډار او وحشت نیولې وه. وسلوالو د سه شنبې په شپه د دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته څیرمه په یوه ډلیزه انتحاري حمله لاس پورې کړ او د پیښې سیمې ته نږدې د سلګونو کورنیو آرام ژوند یې له خطر سره مخ کړ. هغه کسان چې یادې سیمې ته نږدې اوسیږي وایي چې ټوله شپه ورباندې بد حالات تیر شوی او ماشومان یې د ډزو په اورېدو سره سخت وېرېدلي دي.
تر سهاره زموږ یو ماشوم هم نه دی ویده شوی. هر ډز چې کېدو ماشومان ورسره ژړل. بیخي رواني حالات یې له لاسه ورکړی و. په کور کې دننه وم چې لمبه مې تر سترګو شوه. هغه موټر چې وچاودېد په سترګو مې ولیدو. زموږ د کور ټولې ښیښې ورسره ماتې شوې.
یا د حملې ته ډېره ماشومانه ویره ولیدي. یو واړه ماشوم چې د پیښې په سیمه کې له ما سره خبرې کولې د بیګانۍ شپې د حملې په اړه یې داسې وویل:
نوم مې تمیم دی. زموږ د کور ګاونډیانو زموږ دروازه وټکوله. راته یې وویل چې راځئ ستاسو مېلمانه راغلي. کور ته یې زینه ایښې وه. غوښتل یې چې کور ته پورته شي. یو ناڅاپه آوازه شوه چې انتحاریان دي. په همدې حال کې چاودنه وشوه او په ښیښې ژوبل شوم.
وسلوالو حمله کوونکو لومړی خپل له چاودېدونکو موادو بار موټر د هلمند د پخواني والي محمد نعیم بلوچ د کور مخې ته والوزه. وروسته یو شمېر نورو یې په کور کې مورچه ونیوله او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې په جګړه پیل وکړ. یا د حملې تر سهاره پورې دوام وکړ. د کابل امنیه قومندانۍ وایي دا حمله د څلورو انتحاریانو په وژنې سره پای ته ورسېده. د دې قومندانۍ ویان عبدالله کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې او افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي.
څلور مهاجم کشته شده و هفت نیرو امنیتی هم زخمی.
څلور حمله کوونکي وژل شوي. و افغان امنیتي سرتیری هم ټپیان دي. خوشبختانه چې ملکی تلفات نه لرو. اوس ساحه امن ده. لارې خلاصې دي. هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې د دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې. خو افغان امنیتي چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د جګړې په سیمه کې هیڅ دولتي تاسیسات نه و موجود. په کابل ښار کې تر دې مخکې وروستۍ انتحاري حمله د روان کال د اسد میاشتې په وروستیو کې په کابل کې شینوزاده روغتون ته څیرمه وشوه چې دولس تنه پکې ووژل شول او نږدې شپږ شپېته تنه نور یې ټپیان کړل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز په ښار کې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي، خو د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته پر مخ ځي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ښار له اکثره ځایونو څخه دښمن شړل سوی او د کندوز حالت به ډېر ژر تغییر ومومي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو لخوا کېدونکې ډزې ګواښونکې نه دي او تصفیوي عملیات یې د ولسوالیو پر لور غځولې دي. یوسف خان زدران چې د امنیتي چارواکو څخه د کندوز وروستۍ حال پوښتلی تفصیل وړاندې کوي.
په داس حال کې چې د امنیتي بنسټونو لخوا د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار امنیت د ډاډ وړ وبلل شو، اوس یو ځل بیا ځای ځای په دغه ښار کې د ډزو او هوایي فایرونو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار په ځینو ساحو کې اوس هم وسلوال مخالفین پټ دي او وخت نا وخت ډزې کوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ښار د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی، خو لا هم وخت نا وخت وسلوال مخالفین ډزې کوي.
بعضی از مهاجمین هنوز هم به بعضی از خانه ها سر می کشند.
یو شمیر حمله کوونکي اوس هم د ښار په ځینو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو انشاءالله دا وضعیت هم تغییر کوي او امنیتي ځواکونو د تېرې شپې راهیسې ډېر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي. د اکثرو ځایونو څخه یې دښمن لرې کړی او په ښار کې وسایط تګ او راتګ کوي.
دا په داس حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازو په یوه خبري غونډه کې د کندوز ښار امنیتي حالت د ډاډ وړ وبالو او وی ویل چې لیوې ونی وروسته په کندوز کې ژوند عادي حالت ته ګرځېدلی دی. په همدې حال کې تیره ورځ په کندوز ښار کې په سیمه ییزو چارواکو او ولایت مقام یو ځل بیا په کار پیل وکړ، خو ویل کېږي چې د یوې ورځې په تېرېدو ډېرې دولتي ادارې لا هم تړلې او خدمات نه وړاندې کوي. په داس حال کې چې د سیمه اوسېدونکي د کندوز ښار د بد وضعیت څخه غږېږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز بغلان لار هم د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې پاک شوي او وسایل پرې تګ راتګ کوي. له دې سره د هیواد د دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان د ښار وضعیت ګواښونکی نه ګڼي او وایي چې تصفیوي عملیات په ښه توګه له ښار څخه د ولسوالیو په لورې روان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو ښار په بشپړ ډول نه دی پرېښی او امنیتي ځواکونه په احتیاط سره تصفیوي عملیات په مخ وړي.
افراد
دا وایي یو شمېر تروریستان او د ګروپونو اړوند کسان د کندوز ښار په ځینو ساحو کې وجود لري او په کورونو کې ځانونه پټ کړي دي. موږ ډېره هڅه کوو چې د ملکي خلکو له زیانه پرته هغه وځپو او ښار تصفیه کړو. په ډېر مهارت سره دښمن ټارګټ کوو او له بله پلوه هڅه کوو چې خلکو ته هم زیان ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره ورځ یو ځل بیا د امنیتي چارواکو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د عملیاتو په وخت کې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه او بشري حقوق مات نه کړي. وسلوالو طالبانو د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د لسو ساعتونو جګړې وروسته د کندوز ښار تر خپلې ولکې لاندې راوست او په دولتي ادارو او مرکزي چوکې خپل سپین بیرغ ځوړند کړ. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
په کندوز ښار کې افغان ځواکونه د اکمالاتو له خاطره د دولت پر کچه ولې له ستونزو سره مخامخ دي؟ طالبانو په دې وروستیو کې ولې شمال ته پام زیات کړی دی؟ بهرني جنګیالي له کومو لارو په کندوز کې ځای پر ځای سول؟ دغه پوښتنې مې د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکي حکمت الله اعظمي څخه کړې او لومړۍ پوښتنه مې دا کړې چې په کندوز کې لسګونو وسلوال چې پکښې د افغان چارواکو په وینا ګڼ شمېر بهرني جنګیالي هم شامل دي، څه ډول اکمالات کېږي؟ ښاغلی اعظمي په ځواب کې داسې وایي:
د طالبانو دوه اړتیاوې، یو دا چې د روزمره غیر جنگي ضرورتونو دا اکثره د عامو خلکو د خوا څخه اکمالېدله او هغه خلکو په دوه دلیلو د طالبانو سره کومک کوي، د ډوډیو، پوشاکو، نور. یو دا دی چې کله چې لومړی مرستیال رئیس جمهور جنرال دوستم په شمال کې عملیات وکړل نو ځینې خود سره ډلې تقویه کړلې او راپورته یې کړلې او هغې ته یې وسلې ورکړلې چې هغوی ځینو ظلمونه په عام وګړو باندې وکړل. نو دغه بیرې څخه چې تر څو پورې دوی د طالبانو کې دغه خلکو خپل بقا لیدل او خپل ځان یې مسؤول حسابوي نو دوی د طالبانو سره کومک کوي. دوم هغه دي کله چې طالبانو کندوز ونیوي او شاوخوا سیمې ورسره تر خپل ولکې لاندې راوستلې نو دوی هلته دولت وګرځېدې چې بعضې خلکو د بیرې څخه باید د دوی سره کومک کړی وای او کوي یې. نو هغه د روزمره ژوند اړتیاوې ورته یا په رضاکارانه شکل ورته اماده کول یا هم پر د مجبوریت پر اساس باندې. کله چې جنگي وسایلو ته راځي هغه طالبانو اکثره یا د دولت څخه په هغه وسلې چې نیولې وي پر هغه جنگېدله او یا هغه ځینې په دولت کې داسې په فساد ککړ خلک شتون لري چې په طالبانو باندې دا خرڅې کړي دي. نو نن طالبانو هغه ځین را نیولې او بېرته دا استفاده کولې او کله چې کندوز ته سکوت ورکوي د دولت یو ډېر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورغللې. هغه د دوی د زروالو رنګانو څخه نیولې بیا تر نورو مهماتو پورې دا ټول د هغې لاسته ورغلل. او بل طالبانو یو بل شی ډېر ستراتیژیک و چې دوی د پاکستان سره د شمال تر لاره باندې چې قبایلي سیمو ته فاټا بالخصوص چترال ته په دغه نورو سیمو باندې هم حملې وکړلې. د کندوز څخه دوی په تخار باندې تخار څخه بدخشان ته بیا همداسې اخري قبایلي سیمو ته دا یو اونه لاره یې ځان ته ټاکلې وه او دا د دوی ته ډېر په اسانه و چې دوی خپل اکمالات او خپل ارتباط د پاکستان میشت سره وکړي. مګر د دولت لپاره متاسفانه لاره ډېره مشکله وه چون چې پیاده عسکر په لاره باندې نه سوای تللی. ناوخته رسېدل په بغلان کې جنګ او لار طالبانو مینونه یې شخ کړي وو چې دا د دولت لپاره لویه ستونزه وه چې دوی پر وخت باندې په سړک باندې کندوز ته ورسېږي.
آیا تاسو فکر کوئ چې یو شمېر وسلې له پخوا څخه په کندوز کې زیرمه کړي وي د وسلوالو طالبانو؟
بالکل، طالبان داسې نه وو چې په دغه اوله ورځ وه چې حمله یې وکړله او کندوز یې ونیولي. د مخکې څخه هم د کندوز ښار په مرکز کې ځانونه وسلوال کړي وه او وسلې را داخل کړي وې ښار ته. او د دې مشکل دا دی چې متاسفانه زموږ د امنیتي ځواک کې دا خیالي ځواکونه ډېر شتون نه لري، مګر په تشکیل کې د دوی معاش او د دوی عایشه او ټوله شان د دوی قمندانانو جیبونو ته ځي او ونه توانېد چې د طالبانو مخه ونیسي چې تر څو پورې شاته نه ننوځي. او هلته دوی د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وه، بالخصوص بیا هم وایم هغه خلک چې ظلمونه پر شوي وه، هغه خلک چې حقوق یې تر پښو لاندې شوي وه، هغوی په دې سره راضي وه چې هغه طالبانو ته ځای ورکړي. کندوز په شمال کې د خارجي تروریستانو یو غټه ځاله ګرځېدلې ده د ډېره وخته څخه. نو هغوی هم طالبانو سره کوشش کومک کوي چون چې طالبان د هغه سیمې خلک دي، د هغه ځای خلک دي. نو دوی د طالبانو سره باید اوږه په اوږه درېدلې وای تر څو پورې دا جنګ وګټي او همداسې هم وشول. ازبکان د ازبکستان اسلامي تحریک په دې کې د فعاله ونډه درلوده طالبانو سره، اګر چې داسې ویل کېږي طالبان د هغوی پر خلاف په دې خاطر یې په کندوز حمله وکړه تر څو د هغې یو خود مختار بهاري ته ونه رسید
ولی بهرنی کشفی ارګانون ونه کړای سو چې د وسلو دغه زیرمی کش کړي
د خارجانو حضور خو په هغه ځای کې په ټول افغانستان په سطحه باندې کم سوی دی دا یو عمده دلیل دی مګر بل دا دی چې هغوی دومره په ماهرانه شکل باندې دا اتمن ځای پر ځای کړي دي چې دې ته موقع نه دی ورکړی چې تر څو پورې دوی دا کشف کړلی شي.
تاسو د بهرنیو وسلوالو یادونه هم وکړه. تاسو وایاست چې دلته ګڼ شمېر بهرني وسلوال دي. دا کسان له کومو لارو دلته ځای پر ځای سول؟ په دې د کندوز و د شاوخوا سیمو کې
د 2009 کال د رئیس څخه د هغې څخه وړاندې هم الته شتون درلودي نو دا داسې یو نوې شی نه دی چې دا دی وسره غلی. کله چې پاکستان په د قبایلي سیمه کې عملیات وکړل نو دغه جنگیالي ارس ولشت څو پرې راسي او خپل پنځنځایونه د قبایلي سیمه د پاکستان ته خراوړي او په شمالي افغانستان کې ریزای ونیس.
یعنی ستاسو په فکر د پاکستان د ضربې از عملیاتو او په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو زیاتېدل تړاو سره لري؟
بله و تر یو حد پورې دا مستقیم سره تړلی دي مګر د افغانستان دولت لپاره پکار و کله چې پاکستان په قبایلي سیمو کې ضربې از عملیات پیلول دی باید په افغانستان کې سرحد لا امنیت یې ټینګ کړی وای تر څو پرې دغه اشخاصو د راتګ مخه نیولې وای.
طالبان ولې د پسرلنی عملیاتو څخه تر اوسه د افغانستان پر شمال زیات تمرکز کړی دی؟
یو دلیل دا دی چې د ازبکستان اسلامي تحریک د داعش سره بیعت اعلان کړی. دا بیعت د طالبان سره د منلو وړ نه دی چون چې داعش د یو مخالف ډله ده. ازبکانو د خپل نفوذ کې د ساتلو د خاطر عمله کړې ده او دوم دا دی چې په داخلي د اختر محمد منصور د اختر په وینا کې هغه یو ډیر جالب نکته ته اشاره وکړه. هغه دا و چې ویلای چې د افغانستان همسایګان په مرکزی آسیا کې باید په دې بیره کې ونه اوسي چې زموږ د سیمو څخه پر هغوی باندې تهدید وي. نو د دې لپاره چې دوی ورې ولاړ شي او هغه خارجي جنګیالي ودروي چې په مرکزی آسیا باندې حمله ونه کړي نو دوی پر هغه باندې هلته په شمال کې باید حضور درلودي. او دا داسې کېدلی چې شاید د رئیس جمهور اشرف غني د هغه هڅو چې مثلا مرکزی آسیا راولي او چین راولي چې کومک سره وکړي د طالبانو پر وړاندې او یا د ټروریزم پر وړاندې د خنډ وفته وګرځي.
په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکي حکمت الله عظیمی و.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو. قضاوت په خپل وکړي.
دا ازادي رادیو ده. تاکل سوی ده چه پا افغانستان که ده نریوال و زواکون و عمومی قومندان نن ده سنا ده پوزی خدمات و کمیتی ته ده افغانستان ده جگلی پا عرد سرگند ونی وکدی. فرانسی خبری آژانس راپور کردی چه سناتوران با لجنرال جان کمبل سخه پا افغانستان که ده پاتی که دون کو سرتیر و ده شمیر پا عرد پشتنی وکدی. رزوان مراد پا دیار نور جزیات فراندی کبی.
تمه ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټه به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان څخه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پوښتنه وکړي. فرانس پریس خبری آژانس وی سناتوران بل جنرال جان کمبل څخه پوښتنه وکړي چې آیا ولسمشر اوباما به د 2014 کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پلان بدل کړي او که څنګه؟ ولسمشر باراک اوباما تر دې وړاندې ویلي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا زر عسکر چې د امریکا د سفارت د امنیت مسؤلیت به پر غاړه ولري پرېږدي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه سپینې ماڼۍ ته پیشنهادونه کوي او تمه ده چې ولسمشر اوباما به د روان مني تر وروستیو په دې اړه پرېکړه وکړي.
I don't know what the president's final decisions will be in that regard.
زنه په هیګم چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ورسته پریکړه بده په وزي حضور په اړه څه وی خو موږ به هغه ته خپل وړاندې زنه وړاندې کړو. خو زما په نظر اساسي مسله چې زغواړم په تاکید وکړم دا ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې امریکا او ناتو په وزي حضور دوام وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته. په دې هیواد کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم دوام ومومي.
اشتن کارتر ویل د اوسنی شویل چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې په څه اندازه امریکایي سرتیری پاتې شي. خو د هغه په خبره په دې کې شک نشته چې امریکا او ناتو بل دې مودې وروسته هم په افغانستان کې پوځي حضور ولري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په داسې وخت کې د سنا د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې ګډون کوي چې په کندوز کې د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي برید موضوع په افغانستان او امریکا کې عکس العملونه پورته کړي دي. دا به سرحد ډاکټرانو د سازمان مشر کریستوفر سټوکس فرانس پریس آژانس ته ویلي متحده ایالاتو اعتراف کړی دی چې هوایي ځواک په کندوز کې د دوی پر روغتون برید کړی دی.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې
تاسو ته مهم دي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 21 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ازادي رادیو پښتو خپرونه اوري. په کونړ کې ترافیکي پیښې زیاتې سوي او هر ورځ پکښې یو شمېر کسان وژل کېږي او ټپیان کېږي. ډاکټرانو وایي په جنګونو کې د مرګ ژوبلې وروسته د ترافیکي پیښو تلفات زیات دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه اورو.
په کونړ کې ترافیکي پیښې زیاتې شوي او هر ورځ پکې یو شمېر کسان وژل کېږي او ټپیان کېږي. د کونړ اوسېدونکي وایي د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې غورۍ له امله هر ورځ یو شمېر ترافیکي پیښې رامنځته کېږي او پکې خلکو ته ځاني زیانونه رسېږي.
زما نوم عبدالقهار دی، د مرکز اوسېدونکی یم. ترافیکي حادثې واقعا ډېرې زیاتې شوي دي. موټروانان داسې دي چې بې احتیاطي کوي او ډېر سرعت سره روان وي. دا کوم چې قوانین دي دا په نظر کې نه نیسي، نو دې د وجه ترافیکي حادثې رامنځته شي. خو موټروانان نه دي، تجربه نشته دی. بس سار موټر واخلي، مازیګر ته ناستي بس او ډزو چې سیواله بس او منډه وي ټولو غریبانو در په در کړل. دغه څومره ورځ د زخمیان ماشومان پکې شهیدان شلو ډیر زیات او دا ټول بې احتیاطي ده. باید چې قوانین په نظر کې ونیسي، احتیاط معنی لاړ شي.
زما نوم روح لامین دی، د شینکوړو اوسېدونکی یم. دلته ترافیکي حادثې د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او د تیز تګ په دغه کې مونږ ته راځي.
بل نوم نصرت الله حسن، د ټاپورو سوالۍ د قمچۍ د کلي اوسېدونکی. پرون هم په قمچې کلی کې داسې حادثه رامنځته شوه، بلکې اولنی نه ده، دلته 10 موټر دی چې دلته لیږي. نظامي موټر هم لیږي، ملکي موټر هم لیږي. ډېر خلک پکې شهیدان شول او ډېر زخمیان شول. پرون چې کومه حادثه رامنځته شوه، شپږ تنه پکې زخمیان وو چې هغې چې موم لیدل کومه په حالات کې وو.
دوی وایي دلته زیات کسان لایسنسونه او د موټرو جوازونه نه لري، خو بیا هم ورته ترافیک او امنیتي ځواکونه څه نه وایي.
ډرایور نه لایسنس نه لري، قانوني اسناد هم نه لري او په تیز سرعت سره ځي. د دې لامل شوي دي چې زمونږ بېګناه ماشومان او د مکتب او نور عام وګړي ته وهل کېږي. د حکومت نه دا غوښتنه ده چې غیر قانوني موټرې دې بندې کړي چې کوم اسناد نه لري، او هغه ډرایوران هم موټر د پرېنږدي چې ویژلی چې کوم قانوني سند هم ونه لري.
یو خو سړکونه هم ډېر خراب دي، او بل چې ډرایوران صحیح لایسنس نه لري. وسار کوټ او غټ نه معلوم، خو ټول بس ډرایوري کوي، هیڅ لایسنس نه لري، غیر قانوني ګرځي. بس ټول لامل هم زیاتره هم دا دی چې لایسنس نه لري.
خلک وایي زیاتره پیښې د موټر سایکل چلوونکو په وسیله رامنځته کېږي، او له نورو ترافیکي پیښو یې د تلفاتو اندازه هم زیاته ده. د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق صاحق ازادي رادیو ته ویل په جنگونو کې د مرګ ژوبلې وروسته د ترافیکي پیښو تلفات زیات دي، چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې دوی ته 2500 ټپیان راوړل شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې 2500 ترافیکي حادثاتونه زخمي شوي دي، روغتون ته راوړل شوي. چې د هغې جملې نه د نهو وضعیت ډېر زیات خراب و، چې هغه ننګرهار ته د ښې درملنې لپاره لیږل شوي دي، او شپږ نفره مخکې له دې چې روغتون ته راورسېږي سا یې ورکړې وو. دغه دا تر د جنګي زخمیانو وروسته تر ټولو لوړ ارقام دي چې د ترافیکي حادثاتو نه خلک متضرره کېږي.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وایي دوی د بې پلیټه او بې اسنادو موټر چلوونکو او موټرو د نیولو لپاره ځای ځای پوستې جوړې کړې دي، او تر اوسه یو شمېر کسان نیولې دي، او دوی هڅه کوي چې په ولایت کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي مخه ونیسي. تیره ورځ درې ترافیکي پیښې رامنځته شوې وې، چې یو تن پکې مړ وو او څو نور ټپیان وو. ټکر شوې موټرې او موټر چلوونکي مو نیولې دي، ټول مو قومندانې ته رارسولي. اوس له موټر چلوونکو تحقیقات روان دي. کومې ترافیکي پیښې چې کېږي لامل یې هم د موټر چلوونکو چټک تګ دی. د لوی لارې په اوږدو کې پولیسو 4-5 د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي، او پکې د موټرو او موټر چلوونکو اسناد کتل کېږي. قومندان وایي باید چې موټر چلوونکي په احتیاط موټر وچلوي، څو یې ځانونه او نور خلک له ضرره وژغورل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلې دوه بجې او دیرش دقیقې سوې. د مهم خبرونو لنډیز لفرې با ظاهر څخه اورو.
اروپایی ټولنې په دې باور چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. په دغه هېواد کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په کندوز کې یو شمېر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمېر ودانیو کې پټ شوي دي او له هغه ځایه پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د بغلان نږدې 2000 اوسیدونکي د پل خمري ښار او د دې ولایت مرکز د دفاع لپاره مصالح شوي دي. د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شای میلیونونه نور کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. د یمن په ساحلي ښار عدن کې هغه هوټل چې حکومتي چارواکي پکې میشتو پر اکټونو وشتل شوی او ور اخیستی دی. او ایران ګواښ کړی راتلونکې اونۍ به د فرانکفورت د کتاب لوی نندارتون له دې کبله تحریم کړي چې هلته سلمان رشدي د یوه وینا کوونکي میلمه په توګه اوربلل شوی دی.
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي واورېدل. اقتصادي خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په کابل کې د شهزاده سرای مسولین وای د افغانستان بانک لخوا د ډالرو لیلامول د اوږدې مودې لپاره د افغانیو پر ثبات مثبت تاثیر نسی کولای. د صرافانو ټولنې مشر خان محمد باز نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ته پکار ده چې د افغانیو د ثبات په خاطر اساسي ګامونه پورته کړي.
لنډمهالې دپاره دغه د افغانستان بانک دغه پروګرام د افغانۍ دپاره استقرار پیدا کړی دی او ثبات یې هم ورکړی دی. یعنی افغانۍ هغه د ډېر خراب حالت ته نه پرېږدي چې لاړه شي.
شاغلی بازول حکومت باید د افغانۍ د ثبات لپاره په ځینو ولایتونو کې د پاکستانی کالداري او ایرانی تومنو راکړه ورکړه بند او تر څنګ یې د بهرنیو مرستو راجلبولو او بهرنۍ پانګونې ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک د تېرو دوشنبې په ورځ وویلو چې غواړي د افغانۍ د ثبات لپاره 24 میلیونه ډالر لیلام کړي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي له دغه ولایت څخه د پانګو انتقال د دې ولایت پر اقتصادي وضعیت منفي اغیزه کړې ده. د پروان شروال خواجه روح الله صدیقی ازادي رادیو سره خبرو کول چې له تیر دوه کلونو راپدې خوا د دغه ولایت د امنیت د خرابېدو له امله ګڼو پانګوالو خپلې پانګې له دې ولایت څخه کابل او یا بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي دي. شاغلی صدیقی وویل چې له دې ولایت څخه د پانګې انتقال اقتصادي وضعیت سخت زیانمن کړي او د اوسګارو کسانو له زیاتېدو سربېره د دغه ولایت د عایداتو کچه هم راټیټه کړې ده او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلې شي. یو امریکایي ډالر څلور شپږ افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ شپږ نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلدار شپږ سو پنځلس افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس اورو چې د کابل چاپ رسنیو د نن ورځې په ګڼو کې کوم موضوعات خپاره کړي دي. اجمل تورمن ځینو رسنیو ته کتنه کړې او مهم ټکي یې را اوروي.
کابل چاپ نننې ورځ پاڼو تر ډیره د کندز ښار د اوسنی وضعیت په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځ پاڼې په خپل مطلب کې لیکلي شي د طالبان لخوا د کندز ښار له نیول کېدو او د وی اونۍ تر سختو جګړو وروسته د ملي دفاع وزارت وایي چې په کندز ښار کې وضعیت عادي شوی او سیمه ییزو چارواکو په خپلو کارونو پیل کړی دی. ویسا په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د دغه وزارت چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړی چې د کندز ښار ټولې برخې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په همدې اړه د رویترز خبري اژانس په هواره په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې له اتو ورځو وروسته د لومړي ځل لپاره دوی د ډزو اوازونه نه دي اورېدلي او پر دې وتوانېدل چې له خپلو کورونو څخه ووځي او خواړه واخلي. هیواد وړاندې په دغه مطلب کې چې له رویټر څخه اخیستل شوی لیکلي چې له سیمې څخه د وطلوالو مخالفینو د نیولو په هدف کور په کور د افغان امنیتي ځواکونو پلټنې روانې. دغه شان په دغه مطلب کې د کندز ښار د اوسیدونکي له قوله لیکل شوی چې خار کې وضعیت آرام ده خو د هغو جسدونو له وجې چې په سړکونو پراته دي ډیر بد بوی دی چې حکومت باید په دې برخه کې یو اقدام وکړي. خو سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان په ملي شورا کې د کندز ولایت استازي وایي چې سره له دې چې په خار کې وضعیت نسبتا ښه شوی دی خو خار په بشپړه توګه نه دی تصفیه شوی او لا هم د خار په ځینو برخو کې وسلوال فعال حضور لري. په مطلب کې راغلی چې په ملي شورا کې د کندز ولایت د خلکو استازي وایي چې د دولت وسلوال مخالفین لا هم د کندز په ځینو څنډو کې خال خال ډزې کوي او دوی له حکومت څخه په دغه ولایت کې د جدي تصفیې عملیاتو غوښتنه کړې ده.
اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو په ګډه واورو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشام دی کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وستر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي زورواکو یې ځمکه غصب کړې ده. عبدالقاهر وایي چې د ځمکه د بګرام د هوایی ډګر شاوخوا سیمه کې موقعیت لري او کله چې دې غوښتل چې خپل ځمکه له دغو زورواکو څخه ونیسي نو هغوی ډبولی دی او د پروان په حکومتي ادارو کې د دغه څوک نه اوري. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
د ولسوالۍ بګرام نه، د دان میدان نه.
ستونزه مو څه ده؟
مونږ جایداد نیولې ده، مونږ لکه کوب کړې ده، نظری ډاکټر لرو، دوسیې په سارنوالۍ بګرام کې ده، نفر څوک نه جلبوي.
چا ستاسو ځمکه غصب کړې ده؟
یو نفر امین الله نوم لري، یو بل هغه و چراغا نوم دل نوم و هغه لال هغه ورفه دلو ده، هغه ورفه مرفه تیگه و هرشی واخیز لال، اما امین الله نام فنگاره ده، لک زوروره ده، هغه پاته ده، توک زور نرسید.
تاسو له هغه نه د ځمکې د بیرتنیولو هڅه کړې؟ هغوی څه عکس العمل ښودلی دی؟
هماغه یو وخت مونږ ته هغه ماته ویلې چې هغه سند راوله، سند ما ورته ورکړه، اما یو زوی مې ده یو ښځه مې ده هغوی ته ما ورکړې ده. دو هغه دا ښځه مې تلې ده چې ما کرا راکړه، کرا دا وهل ورکړې ده. مونږ زه نه ومه، زه نه ومه په پروزه کال په روژه کې تروسه یمونږ کار تصفیه شوی نه ده په جنجال ای.
عبدالقایر خان دولتی مقامات ته تاسو مراجعه کړی ده؟
دوا دوسیا په هغه کې ولسوالی کې ورکه شو، یو ګل عریضه مې وکړه د حیات نه راغی، د هغه نه د پروان نه، پروان نه دا عریضه تروسه هماغه چې پاتې ده په سارنوالۍ کې.
اوس څه غواړئ؟ دغه زورواکو چې ستاسو ځمکه یې غصب کړې ولې څارنوالۍ ته نه حاضرېږي؟
نه حاضرېږي، څوک غم یې نه خوري، مونږ غم نه خوري.
اوس څه غواړئ؟ دغه کسانو چې یا دغه کس چې تاسو ځمکه یې غصب کړې ده او تاسو وایې زورواکی دی، ولې څارنوالۍ ته نه حاضرېږي؟
څارنوالۍ هغه نفر هېڅ حاضر څوک حاضر کړی نه ده په هغه کې ولسوالۍ کې، خو نه راځي، هغه خو زور لري.
ولې څه وایي د امنیت قومندانۍ یا څارنوالۍ څه وایي چې ولې دی نه راجلبوي یا نه یې راغواړي، ولې اجرات نه کوي؟
امنیت قومندان څو وارې عامر امنیت پرون ورته ویلې چې هغه ته اجرات وکړه، چې اجرات نه کوي.
امنیت قومندان څه وایي؟
خو معاونین هغه څوک چې ده معاونین فشاوندان زور نه رسېږي.
یعنی زور پرې نه رسېږي په دغه زورواکو؟
فقط هغه یمونگ نفر هغه که حاضر کی په سارنوالۍ کې، یمونگ دوسیه په سارنوالۍ کې ده، سارنوالۍ چې هغه شي هغه حاضر شي یمونگ کار انشاءالله هغه کېږي.
مونږ دغه ستونزه چې ولې د عبدالقاهر ځمکه زورواکو غصب کړې او ولې د دغه سیمې چارواکي چپه خوله پاتې او د ځمکې غصبونکي نه جلبوي د بګرام له امنیت قومندان محمد معصوم فرزئي سره تا تر حق کړه.
تر اوس از موږ دفتر ته نه دی راغلی، نه موږ کوم جلب لیدلی او نه کوم اسناد او شواهد موږ ته راوړي. شاید چې تاسو به په دې ښه پوهیږئ او معلومات به ولرئ چې د هوایي ډګر شاوخوا دولتي ځمکې دي، ټولې حکومت پورې اړه لري. خو دا چې د ده ځمکه په کومه برخه کې ده، چا غصب کړی، موږ سل په سلو کې د ده په خدمت کې یو. رادیسی زمر دفتر ته موږ الحمدلله پولیس هم لرو، جنایي هم لرو، څارنوالي هم لرو، قضا هم لرو. موږ یې نیسو د قانون منګولو ته سپارو. له دې عمله چې د ځمکې غصب حقوقي مسله ده، که حقوق هم موږ ته جلب راکړي یا څارنوالي موږ ته جلب راوړي، موږ په دواړو سترګو موږ حاضروو، د قانون منګولو ته سپارو. تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې. راویلېږئ، زمر د ټلیفون شمیره ورکړي، له موږ سره دې اړیکه ټینګه کړي. هر شبا چې راسی موږ په خدمت کې یو.
الله زبه مو د خدمت چستیم.
ویل کیږي چې د پروان لامنی قومندانۍ تاسو ته سپارښتنه شوی چې دغه کستونز اواره کړی. دغه اسناد تاسو ته راځي شوی دی. دوی په خپل خبرو کې دا کوي چې ز قومندانۍ ته املاړم، وای د قومندانۍ زور پر دغه کسانو نه رسیږي. البته د بګرام امنی قومندانۍ خي دی وای ځکه چې په سیمه کې ډیر نفوذ لري. نو تاسو په دې اړه څه وایي؟
د قانون له مخې هیڅوک زورواکي نسي کولی. که د قانون په وړاندې د ده دوسیه پاکه او صاف اوسي، کومه ستونزه ونه لري، هیڅوک د قانون په وړاندې پښه نسي بندولی. تر اوسه د بګرام په ولسوالۍ کې داسې کوم زورواکی د پولیس په وړاندې نه دی درېدلی چې زورواکي ښودلی وي. خلک د خلکو استازي، وکیلان، مجاهدین د مجاهدینو استازي، دیني عالمان، د سیمې اوسیدونکي، ملکان، ټول له پولیسو سره همکار دي. شاید چې تاسو به خبر یاست چې سمو د مخې شاوخوا 2000 یا 3000 کسان ټول سول، له پولیسو نه خپل ملاتړ اعلان کړ. هیڅوک داسې نسته چې د پولیس په وړاندې ودرېږي او زورواکي وکړي، یا داسې وي چې موږ هغه حاضر نسو کړی. کوم کسان چې له سیمې تښتېدلی وي، یا له سیمې لیرې وي، یا فراری وي، نو ویلی نسم. خدای راولېږئ، زموږ دفتر ته دې راسي. هر څنګه چې وي اسناد یې ګورو، موږ یې حاضروو.
یعنی کله تاسو ته درشي؟
هر شیبه، حتی د جمعې په ورځ چې رخصتي ده، هر ګړی چې راسي، زه خپله په دوامداره توګه په وظیفه کې یم، په خپل دفتر کې یم، هر کله د دوی په خدمت کې یم.
تاسو ژمنه کوئ چې له عبدالقایر سره به مرسته وکړئ؟
سل په سلو کې. تاسو بیا له موږ سره اړیکه ونیسئ، کولی سئ دغه قضیه په دوامداره توګه وڅېړئ. که اسناد یې پاک وي او دولتي ځمکه نه وي، په بګرام کې پر دولتي ځمکو جنجال دی. یو پر بلې جعلي اسناد جوړ کړي دي، ځمکې خرڅ کړي دي، هغه نه سو ویلی. هغه موږ لوړپوړو مقامات ته سپارو. چا چې د دې پر ځمکې زورواکي کړی وي او اسناد ولري، د ده اسناد پاک وي، د څارنوالۍ او محکمې جلب ولري، نو موږ یې سل په سلو کې حاضروو.
تاسو هم کولی شئ یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، السلام علیکم. دا اونۍ ستاسو په ټلیفوني تماسونو کې تر ډیره د کندوز ولایت له اوسیدونکو سره د خواخوږی پیغامونه را رسیدلی دي. لکه چې تاسو هم څرګنده ده، د کندوز ولایت له تیرې شاوخوا یوې اونۍ رئیس امنیتي ستونزو سره مخامخ دی او د ښار اوسیدونکي پر امنیتي ستونزو سربیره د خوراکي موادو له نشتوالي سره هم لاس ګریوان دي. دا موضوع زموږ د راډیو پروګرامونو د سر خبره ده او په دې خبرونه کې هم غواړم د هغو دوستانو تماسونه در سره شریک کړم چې له بیلابیلو ولایتونو څخه زنګونه وهلي او له حکومت څخه غواړي چې د کندوزیانو غور وکړي او ستونزې هوارې کړي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد داود د هلمند ولایت خبره کوم.
زایو اشرف غنی ته دا وایم چې توګه په کندز کې د کفارو سره د جنګ دی او کړي مسلمانانو د افغانانو سره د جنګ دی چې ټانګانو تیاری او توپونه دې ورته نیولې دي بېرحمانه او په ظلم په وحشت سره بمبارونه کوي. دغه یو چې په دغه کې په هسپتال کې دغه په فلحه افغانان په شهادت رسېدل دغه جواب څوک ورکوي؟ نو چې کفري ملک سره د یو چا جنګ الحمدونه بمبار سخت بهنه کې ساده وو ولایت سره جنګ دی او توپونه ورستان وو تاریخ اوس نیولې دي.
بله السلام علیکم خان محمد اسلام یاره ما د هلمند ولایت تنادالی ولسوالۍ څخه ستاسو سره پر تماسم. ورور دا بيخي د شرم خبره ده چې د حکومت پر رادیو جان کې وایي چې موږ په کندوز کې د ملکی وګور سره احتیاط کوو عملیات ورور مختبي ته خلک ځان خبر کوي چې لا اله غلط راپورونه راخي ټول رسنۍ هم دغه سي دي اله راپورونه راواخي چې څو حکومت ورتول ته یو سره د حکومت ځان خبر کوي زموږ یو قریب د موږ را ورس تماس سره نسو خو هغه دغه شکایت کوي چې مړي په کورونه کې پراته دي آتش بخانی راڅو شتلې دي بمبار کړي دي کورونه بمبار کړي دي ورور د حکومت لږ غمو خو کبه دا رقم حکومت خونه کیږي حکومت دا رقم خو لا کیس رقم د حکومت کې چې د ملکیان وژني د امریکا
السلام علیکم عابد الله عابد یم د خوست ولایت څخه مستا سره اړیکه نیولې ده. زه د ازادي راډیو کارکوونکي څخه د هیله لرم چې ماته دغه پیغام نشر کړي. زه محترم اشرف غنی ته دا ویل غواړم چې اوس په کندوز کې کومه جګړه روانه ده، دا ټول طالبان دي، دا د پاکستان ایس آی ده، په دې کې د پاکستان پوځیان دي. پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې د امن او امنیت وي. ګران هیوادوارو، تاسو ټول د پنجاب په ضد ودرېږئ. وسلام.
مو ساجد افغان هستم از ولایت کندوز گپ میزنم. در کندوز پولیس ها و اردو امنیت ملی همی ازبک ها و هزار ها و هر کس آمده مردم جوان های اطفال پشتنا را میگیره به نام طالب در زندان ها میپرده یا به شهادت میرسانه. هم پشتنا ها از طرف پولیس به شهادت رسیده میشه. نو ما از مقامات خواهش میکنم که جلوگیری تر قتل عام و وحشت پولیس و امنیت باید بگیره. خیلی ظلم و وحشت و چور و چپاول پولیس ها شروع کرده. از رادیو آزادی خواهش میکنم که پیام ما نشر کنه و به مقامات برساند. و سلام.
مزه کندوز سفاز ده ولایت ده کندوز ولایت ده شهر سخه خبری کن رو رجانه مونږ باندې بمباری کېږي بد حال دی. خو دا بمباری خو طالبان هم په کورو کې ناست دي او دوی وایي طالبان مو وایسته نه دي دادي. خو ورور جانه خو بیا دې عملیات شاته کې اشرف غنی صاحب څخه مې دا هیله ده چې دلته یې ماشومان ډېر بمبار شو دی بمبار یې وکړي. السلام علیکم.
بریا السلام علیکم. زه د کندوز ولایت بسنغر شرکت سره ستاسو سره په اړیکه یم. زما دولت ته دا پیغام دی چې ورور یا دې جنګ وکړي یا دې دغه مسلمانان ته ناکه تکلیف نه وکړي. ما چې دا غټې غټې مرمۍ درا غورځې زموږ کورونه ګرد تراون نړول یا شرکتونه را خراب کړل. زما دا پیغام دی چې یا دې سم جنګ وکړي کندوز ته ونیسي چې هیڅ نیوای ناکه دې مسلمانان ته تکلیف نه وکړي. ګرد خلاص کړه دا رقم یمړه کړل لاس سره.
دا غو پیغام دی چې د کندوز د شهر بمباری بندې کې چې مسلمانان ختم سلله هغه سیمه دی په نخښکړي چې په هغه ځای کې ملکی خلک شتون لري او ډېر په بد حال کې دي. دوی دغه نه لري چې دوی ووځي دا خوا څخه امنیتي ځواکونه ټکان پر کوي، دې خوا څخه مخالفین ټکان پر کوي او هغه خلک نشي کولی چې اوس ووځي. لارې بندې سلې باندې حالات یې ډېر خراب شو. نو دغه غوښتنه د حکومت څخه ده چې دغه د کندوز د شهر بمباری بندې کې په دې کې اسمي ترسیه جمع نه اوس ګوره دا روغتون باندې بمبار شوی دي، ډاکټران شهیدان شوي دي، ملکی خلک شهیدان شوي دي، په دې کې یو لام طالب نه دی، په دې کې ټول ملکی خلک زخمیان شوي دي او شهیدان شوي دي.
دوستانو اوس به هم د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیري هغه څرګندونی دروورو چې ډاډ ورکوي چې دغه شهر وضعیت اوس ښه شوی دی او خلک ولې سپر ډاډ سره د باندې راوځي او خپل ژوند ته دوام ورکوي.
د کندوز ښار کاملا زموږ په لاس کې دی. د افغانستان بیرغ هلته پورته شوی دی. په محلي یا سیمه ایز اداره باندې والی هلته په کار باندې پیل کړی دی. ادارې فعال شوي دي، خلک بازار ته راوتلي، دکانونه خلاص شوی دي. نو منګه اوس دویمه مرحله پیل کړی ده. دویمه مرحله هغه تحکیم دی.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر و بل خو ورته د کندوز ولایت امنیه قومندان هم لازم دی رادیو سره په خبرو کې څرګند کړی دی. د هم ویلی چې د کندوز شهر اوسیدونکي وس کولای سي پر راز سره د باندې راوځي او د شهر وضعیت نورمال یادوي.
الحمدلله وزه د پیدا کله وزه خو امروز تمام مردم د شهر گشت گذار میکنه در زندگی روزمره خود ادامه میتن. هیچ کدام تشویشی نیست و ما بر تمام مردم مجاهد و برادران برای تقدیم سیمان میدیم که بدون تشویش زندگی روزمره خود و پیش برن.
پام دیال کی لکه چې مخکمه هم یادونه وکړه د کندوز شاریان نه یوازې د امنیتي ستونزو بلکې د څو ورځې د خوراکي موادو لنشتوالي سره هم لاس او گریوان و. د ځینو کندوزیانو ژغونه به واوري چې د خپل حالات په اړه مشته پیغامونه پریشي او هم د نورو ولایتونو اوسیدونکو ژغ کوي چې باید د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه دوی ته مرستي ورسیږي.
پیغام دا دی چې دلته د کندوز ولایت یمن صاحب ولسوالۍ څخه منم عبدالله فریاد دی. پیغام دا دی چې دا دلته موږ نه اوبه لرو نه ډوډۍ لرو. پیغام دا دی چې دا ولسمشر اشرف غنی ته مې دا ادعا کوم په ډېر سستک سره چې دلته ډېر پر موږ باندې بمباري نه کوي.
پیغام دا دی چې دا د کندوز د ننګرهار مانګړي نه سره زه سره هېڅ کوم کنه نه کېږي. خبر
السلام علیکم. زه عبدالولی وفا د کندوز ولایت د خاص شار سره په تلستاب سره دا پیغام پرېږم. وروره دا ماړه خلک ټول تللي دي، یوازې دا غربا مسکینان په دا شار کې موږ اوسېږو. وروره نه اوبه شته، نه ډوډۍ شته، نه دوکانونه شته، هېڅ یو شی هم نشته. موږ په ډېر بد حالت کې یو. زموږ کوچنیان ډېر سخت بېرېږي. کله چې نړیوال ځواکونه بم شوقي نه زموږ کوچنیان ډېر سخت بېرېږي. کوچني کوچني کوچنیان دي. السلام علیکم رور جانا، ډیر بد حالت ته مونږ باندې نو بشتا نه ډوډۍ شته، هیڅ یو شی هم نشته. بدال دی جنگونه دی هله کو دی حکومت نه د ازادي راډو نه هله کو چې دا د مونږ پیغام تر لوړو مقامات پر ورسوي.
دوستانو له کندوزیانو سره د مرستې ژغ یوازې د خلکو لخوا نه بلکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا هم سوی او پر سوداګرو یې ژغ کړی چې د دغه ښار اوسیدونکو ته او د امنیتي ستونزو له کبله بې ځایه سویو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. دغه راز دا هم باید ویم چې دا ژغ یوازې په کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د چارواکو ژغونه به هم د بیلګې په ډول در واورو چې کندوز د جګړو له بې ځایه سو سره د مرستې ژمنې کوي او له نورو سوداګرو هم غواړي چې له مرستو درېغونه کړي.
موږ ټولو خپلو شتمنو ته د اتاق تجارت د ننګرهار د سوداګرۍ خونو نه دا اعلان کوو چې دوی د خپلو بې وزلو خلکو سره هر اخیزه مرستې وکړي او د اتاق تجارت ټول کارکوونکي ټول آیت مدیره انشاءالله موږ ټول نسولیم بډوالي چې د خپلو بې وزلو خلکو همدردي وکړو او دوی سره کومکونه وکړو په هر لحاظ چې هر رقمي کاغذ نقدیات یا کاغذ جنسي.
د ننګرهار ولایت پانګوال صنعتکاران او سوداګر د خپل بې ځایه شوي او مهاجرو هغه ورونو سره چې د کندوز د ولایت څخه یا همدارنګه د ننګرهار ولایت د ځینو ولسوالیو څخه دوی بې ځایه شوي دي، دوی ته د مرستې رسولو دوی سره د غم شریکي په منظور باندې ټول سره لاس یو کړی او په یو غږ او یو سره دوی خپل هغه مادي او مالی امکانات چې دوی د وسو توان څخه دي د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خونې له لارې به خپل مرستې دوی ته رسوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو ژغ مو واورېدی. په دې ډول حالاتو کې یو لوی مرستندوی اداره د سرې میاشتې ټولنه ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو کسانو ته په بیړنیو حالاتو کې مرستې رسوي. زموږ همکار احمد تکل د دغې ټولنې له مشرې فاطمه ګیلاني سره خبرې کړې او د کندوز له بې ځایه سویو کسانو سره د دغې ټولنې د مرستې په اړه پوښتنه ترې کړې ده. د دوی مرکه به سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول زما سلامونه د کندوز خلک ته.
او زما تسلیت هغه کورنۍ ته چې شهیدان درلود. مونږ په خپله کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای. زمونږ دفتر هلته بند ده، اما مونږ هغه مهاجرین چې بدخشان ته راتلي، په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي، په تخار، په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره که کمکونه شروع کری، یا په بغلان که آمادگی لرو، په بلخ که هم آمادگی لرو. مون دست رو که چه مون انتظار نباسو چه اول سروی خلاص شی بیا کمکونه شروع کو، لکه زنجیره ای که و هم دیو خانه مون که گورو چه کم خلق واقعا مجبور ترین دی، او توزیع هم پشا که فورا شروع که و یعنی دواره شا پشاده بله. داد پرون نشروع شو چه حتما تاسو در رادیو نم اعلان شو از تاس خبرنگار اغلی بله و
برمن گیلانی خیره بخن اغوارم بله. پده اغوارم ز تاسو نبیا په تفصیل سره پختنه وکم، لغه مخی اغوارم پوشم بله. چه ولی تاسو داشه با مستقیما پا قندوز که کار نشه که ولی آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتی ځواکونو لخوا تاسو لکم گواخ سره مخامخ یی؟
نه، زمون دفتر آلتا بنده، زمون دفتر معاصره ده، زمون نشو وطلعی ده خبال دفتر نه. بیام ده غلی پاره چه مجلس چهوشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل که تصمیم ده غشو چه مون انتظار و نباسو آلتا چه مون امکانات لرو چه بل خلق و خبال امکانات نیشی لگلی فعلا مون زر آلتا کار شروع کو. ام ده غلی پاره په بدخشان و تخار و بغلان و بس که مون خبال کار شروع کو.
بله، زمنان مرمن گیلانی در افغانستان په مختلف سیمو کې لننګرهار مو راپور درلود، او همدارس لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د بل د اوبخې د قندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي. د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندې په یو ترتیب سره له یو چینل یا له یو مجرانه مشري وکړي او قندوز خلکو ته ورسوي.
من ټول کولای شو سرانیاش کولای شي، د حوادثو کمیټه کولای شي، هلته هم دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوي، هغوی هم کولای شي. همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري د همدغه چلرونه هغه ولیږي چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی مونږ پوهیږو چې فیلن فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروي شوی دي، اول اغوی ته باید ورکړ شي. داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپلتله او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد. که ستاسو په یاد یم دغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسېږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهي کولی شي. اما د ټولو نه مهمتر داده چې په خیر دا خلک چې بیرته خپل کورو ته ځي دغوی هیڅ شی نه لري، باید مونږ یو حساب دې کومکونه هغوی ته وساتو. دغوی هر شی ته به ضرورت لري، د برستنه نیولی استاس ویل چې یخ هم شروع کیږي، د آشپزخانه سامان هر شی، باید مونږ داسې ونکړو چې ټول یو خواته منډې وهو. کار باید تقسیم شي چې شوی ده، او کمکونه باید تقسیم شي د نن لپاره، سبا لپاره، او هغه ورځ لپاره چې انشاءالله دغوی بیرته خپل کورو ته بیرته.
د اسد یو اوریدونکو د خبرونې مینوالو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و مخکې تر دې چې خدای پمنی وکم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او تاسو تر غلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. نو که چیرې تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري او غواړي چې تر چارواکو ورسوي، نو کولای سي د ازادي رادیو پیغام ستونکو دستګاه ته زنګ ووي او خپل پیغامونه پریږدي. دغه دستګاه شمیرې د خبرونې په پای کې درته لنیږي. یو یادونه کوم، ځینې دوستان موږ ته خپل شکایتونه راستي یا وایي چې د دوی غوښنه نه خبرېږي. موږ تاسو سره ژمنه کړې چې د ټولو دوستانو پیغامونه خبرېږي، البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره. کچېرې د یوې خبرونې څخه ستاسو پیغامونه پاتېږي، نو په بلې خبرونې کې حتما هغه درته نشروو. او بله موضوع دا ده چې کله کله د ځینو دوستانو د راغلو پیغامونو کیفیت هغه سینوی چې د خبرېدو وړ وسی، نو زه یو ځل بیا ستا ستاسو دوستانو څخه هیله کوم کلی چې غواړي دغه شمیرې ته زنګ ووهي نو یو مناسب موقعیت پیدا کړي او موږ ته زنګ ووهي، ځکه ستاسو پیغامونه موږ ته په سم کیفیت نه رارسیږي، نو هغه د پوهېدو وړ نه وي او موږ نسو کولی چې هغه خپره کړو، او یا هم د ناسم موقعیت له کبله ستاسو پیغام په نیمایي کې پرې سوی چې د خپرېدو وړ نه وي. نو له همدې کبله دا یادونه کوم چې ستاسو شکایتونه پر ځای دي، خو د دغه دلایلو پر اساس ځینې پیغامونه له خپرېدو پاتېږي. تر بیا او بلې خپرونې مو پر پاک خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.